دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې د غرمې وړاندې 11:30 بجې دي. په دې خبري غړې کې مزه نجیب عامر کوربایم. په دې سات کې بعد پاکستان د ملي امنیت لمړی تګلارې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 پلینو په خیبر پختونخوا کې د ګیسو د کم فشار له وجې خلکو ته د ورپی خوستونزو ترڅنګ د قبایلو پختونخوا افغانستان په اړه بیلا بیل رپورټونه واوري. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد الله نور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی تاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارا نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته وړاندې کړل شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د جنوري له 15 نیټې بعد موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي او د ایران د 2015 زیږیز کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې اترې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلارا نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. دا خبره پرون د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د قومي سلامتیا کمیټې تر غونډې وروسته پر ټوټر په بیان کې وکړه. د نوموړي په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت لومړی څلور کلنه پالیسي منظوره کړې شوه چې د کابینې تر تایید وروسته به راتلونکي کال عملی شي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار موید یوسف غونډې ته د تګلارې د مهمو برخو تفصیل وړاندې کړ او وینا یې وه چې د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. اخوا د پاکستان دانو ورځپاڼې لیکلي چې موید یوسف غونډې ته وویل چې د هیواد د وګړو د تحفظ لپاره جوړې د پالیسۍ مرکز به اقتصادي امنیت وي، ځکه چې یوازې اقتصادي امنیت د اولس د خوندیتوب ضمانت ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د جنوري له 15 نیټې بعد موجوده حکومت پر ضد لاهور خپل تحریک پیلوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو 14 چې پرون د لاړکانې په غړي خدا بخش کې ولمنځل شو، تخپل وینا کې بلاول بوټو په حکومت نیوکه په کولو سره وویل چې په حکومت کې خپل حکومت کې په سوات او وزیرستان کې امن راوستي او خو موجوده حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره پټي خبرې اترې پیل کړي او سر یې ورته ټیټ کړی دی.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے،
زمنگ شہیدان و پوینو سودا گانی کی نن منگ ایس تماشمان و پوینو تجارت کی منگ افسران و پولیس و سپایان و پوینو سودا گانی کی دا پاکستان دا ولس مشر و وزیر اعظم دگا ترہگر پوڑان دی سر ٹٹ کرے او دوی دا ترہگر نا دا ڈیل کوختن کبھی.
خود پاکستان د بهرو امور وزیر علی زیدی د بلاول د وینا په اړه ویلي هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لمړی دی د سند د خلکو قسمت بدل کړي، چرته چې دوی لتیرو دیر شو کلونو راهسه په واک کې دي. بېنظیر بوټو د 2008 زیږیز کال د دسمبر په 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمہواري منلی وه. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د تولید قرارداد لاسلیک شو. په هغه بیان کې چې د افغانستان برېښنا شرکت پرون په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي پکې ویل شوی چې دغه قرارداد د دې شرکت د اجرایی رئیس حافظ محمد امین او د تاجکستان د برق تاجک شرکت د رئیس اسماعیل زاده ترمنځ لاسلیک شو. دا نه دی ویل شوی چې دغه قرارداد له مخې به افغانستان په راتلونکي 2022 کال کې څومره برېښنا له تاجکستان څخه واردوي، خو د راپورونو له مخې له ازبکستان وروسته افغانستان د اړتیا وړ ډېره برېښنا له دې هېواده واردوي چې اندازه یې په کال کې شاوخوا 70 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژوندي کولو لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وای مذاکرات باید په ایران د بندیزونو په لری کولو تمرکز وکړي. د اروپایي اتحادیې ویان الیون ماتون چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د دسمبر په 18 وروسته له هغې پای ته ورسېدې چې تهران په کاري متن کې ځینې نوې غوښتنې شامل کړې. د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د غونډې له بیا پیلولو مخکې وویل که امریکا غواړي په دغه خبرو کې شامل وي نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. ایرانی رسنۍ ولیکلی په ویانا کې له خبرو پیلېدو مخکې امیر عبدالحیان د دسمبر په 28مه نیټه په تهران کې وویل دوی لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې داسې ایوې نقطې ته ورسی چې لومړی د ایران تیل په اسانۍ او لخند پرته وپلورل شي. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
احمد الله در ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرونې تخنیکی همکار کرام مسکینیار دی او په پاتې خبرونه کې موزه نجیب امیر کوربه يم. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د ملک د ملي امنیت لپاره د یوې پالیسۍ منظوري ورکړې ده، خو یو شنن کې وای
سیکیورٹی صرف ملک کے دفاع پوری محدود نہیں دی بلکہ دا اقتصاد سیکیورٹی بھی بل طرف تا ملک کے اندرونی حالات کے خلقوں کمی سن رہی تھی مسائل دی نو دا یو دیر لوی عمل ہوئی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سوارلسم پلین پرون د لړکانی په ګړی خدا بخش سیمه کې ولمنځل شو. په کورمه کې د ګیدو منګلو د پیواړه لیزو ترمنځ د ځنګله د شخړې د هواري لپاره پرون په سیمه کې یو جرګه وشوه. یو ځای مشر وای
تصوره پوری جرګه نوسته دی، هغه وخت پوری بو د لیاره بالکل محفوظ وی. که چا په لیاره کې څه قسم وایلیشن وکړو هغه به 2 کروڑ روپی جرمانه وی.
په خیبر پختونخوا کې د سی این جی پمپونو مالکان وایي د ګیس د کم فشار له وجې کاروبار په ټپه درېدل. په خبرونه کې به په 2021 کال کې په پاکستان کې شو وسلوالو بریدونو ته هم کتنه کوو. د دې تر څنګ رپورټونه هم اورېدای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. د خبرونې لومړی رپورټ ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پرون په یو غونډه کې د هغه هیواد لپاره د ملي امنیت پالیسۍ منظوري ورکړل شو چې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه، خوندیتوب او وقار باوري کول دي. په اسلام آباد کې د ترسره شوي له دغې غونډې وروسته په جاري کړل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ملک کې د کمزورو خلکو د ژوند د معیار ښه کولو او د هغوی ته د تحفظ ورکولو لپاره حکومت غوره اقدامات کوي. خو شنونکي وایي د ملي امنیت پالیسي وازه دا نه وی چې د امنیت په چارو پکې غور وشي، بلکې ملکی اقتصادي حالات، د خوراک د کمبود معاملې او د شان غونډې او هیوادونو سره اړیکې خکولو لپاره پالیسیان جوړول هم پکار وي. نو تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 28مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په شوي غونډه کې د دې هیواد لپاره د کمی سلامتۍ پالیسۍ د کال 2023 پورې منظوري ورکړې شوه، چې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په وینا نن د نهې په ورځ به د نورې منظوري لپاره د کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي. د غونډې وروسته جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په کمی سلامتۍ پالیسۍ کې د افغانستان سره اړیکې او د منطقې په امن غور وشو. اعلامیه کې ویل شوي د دې پالیسۍ تر لاندې به د تحفظ سره سره یو وګړی تحفظ هم باوري کیږي، او په دې هیواد کې به حکومت د اقتصاد د تحفظ لپاره غوره اقدامات کوي چې دارنګ کمزوري طبقه هم را پورته شي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل په کمی سلامتۍ پالیسۍ کې یوازې د امنیت په چارو غور نه کیږي، بلکې په دې ملک کې چې کوم د فوډ انسیکیورټي یا د خوراکي توکیو د کمښت کومه مسله را پیدا شوي په هغه هم غور شوی.
رنی سیکیورٹی او بے سیکیورٹی صرف ملک کے دفاع پوری محدود نہیں دی بلکہ دا اقتصاد سیکیورٹی وی دی نو وس اقتصاد ہم دیر یو ضروری سین دے دے یو ملک کے سیکیورٹی دے پالیسی پن فوڈ سیکیورٹی چ دا ہم یو لیا مسئلہ دا او دا ہی تہم پدی کی قتل کی گی. بل طرف تو ملک کے اندرونی حالات چکمی اغا ہم دے سیکیورٹی کمات کے راضی دے خلق کو کمی سن جی دی مسائل دی نو دا یو دیر لوی عمل وی او دی لوی عمل کے دیر سوچ وچار نہ پس بے دا امریکی جی.
پپی خبر کی دے دفاعی چارو تجزیه کار ریٹائر بریگیڈیئر محمد سعد مشال ریڈیو ته وی په داسې حال کې چې د روان کال د اگست په 15مه د افغانستان واک طالبانو ترلاسه کړي، هلته یو انساني او اقتصادي بحران را پیدا شوی، نو اوس پاکستان غواړي چې هلته دا مسله حل شي ځکه چې د افغانستان د حالاتو اثر به په دې ټوله منطقه پرې وځي.
ما په خیال باندې د افغانستان او د پاکستان تعلقات چې کوم دي نو هغه ډېر اهمیت لري. د پوره خطې د امن لپاره، سلامتۍ لپاره، استحکام لپاره ډېر اهمیت لري. زما په خیال باندې افغانستان ته کوم نیت وکړي دا ډېر یو زما خالي خوشاین خبره ده. پاکستان داسې پالیسي جوړ کړي افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه پاکستان سره د ملګرتیا یو لاره باندې روان شي، نه چې موږ یو بل مخالفت کړو یا یو بل ته نقصان ورسوو. نو زما په خیال باندې اوس چې کوم حالات دي په افغانستان کې، نو هغې پاکستان لپاره ډېر کوششونه کوي. میلیټرین کرایسیس دي یا د امنیتي صورت حال دی،
پخونډه کې د وزیر اعظم عمران خان، د دفاع د چارو وفاقي وزیر پرویز خټک، د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی، د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د سلامتی د چارو سلاکار موحد یوسف نصر بیرا، د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ایجنسی ISI مشر لیفټیننټ جنرل ندیم انجم هم ګډون درلودو. لدی وړاندې د حکومت مخالف ګوندونو د بندو دروازو په شا د کمی سلامتیا د کمیټې د غونډې بایکاټ کړی وو او ویلي وو چې حکومت په خپله د پارلیمان سپکاوی کوي او پارلیمان ته مهمې کامی داخله، خارجي او ولسی معاملې نه راوړي، نو باید چې دا رنګ د کمی سلامتیا معاملې پارلیمان ته راوړی شي.
تاسو د سرات ظاهر رپورٹ اوریدل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سوارلسم تلین د لړکانی په غړی خدابخ سیمه کې پرون ولمانځل شو. پر دې محل د ویغونډه تابع شوی و چې پکې د پخوانی صدر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په ګډون د یاد ګوند مهمو مشرانو او پلویانو هم برخه واخیسته. غونډې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری د پاکستان اسټابلیشمنت سره د جوړجاړي یا ډیل اوازې رد کړلې، خو د پاکستان یو وفاقي وزیر علي زیدی د بلاول په د وینا په اړه ویلي چې هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لومړی دې د سند د خلکو قسمت بدل کړي. بینظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر په 20مه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. د کراچۍ د لړکانی د غونډې تفصیل د نیاز علي خان پر رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې مېرمنې او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د 14 تلین په وخت پرون د دسمبر په 20مه په سن لړکانا غړي خدابخش کې یو غونډه ته په وینا کې وویل چې لبی بي سره کړي ژمنه پوره کوي. پیپلز ګوند د خلکو خدمت کړی دی. بلاول بوټو به د غریب خلکو تقدیر بدل کړي او په حکومت نیوکی وکړي.
هم امیر ملک هم مگر معافی ہے ان کے دماغ کی.
دی وای چې موږ یو مالدار دارا هیواد یو، خو مسله د دوی د دماغ ده. که عقل ولري نو پاکستان ډیر امیر هیواد دی. د پاکستان د خلکو تقدیر بدلی دی شي. که څوک ورته وایي نو دوی سکولو ته تیار نه دي او دوی سپوهی ته هم تیار نه دي.
جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ونی تا په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د اسټابلیشمنت سره د ډیل اوازې رد کړې او ویلي دي چې پیپلز ګوند د ډیل ضرورت نه لري. موږ به د حکومت په ضد خلکو ترڅنګ جنگی کو او موجوده حکومت تړنګېدو کې سبا د جنوري په 15 نیټا د لاهور نه پیل کیږي.
5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے.
دی وای 15 جنوری چې ذوالفقار علی بھٹو د پیدایش ورځ هم ده. موږ به د لاهور نه د حکومت په ضد خپل تحریک پیل کړو. د پیپلز ګوند د مرکزی ایگزیکټیو کمیټې غونډه به هم په دغه ورځ په لاهور کې کیږي او موږ به هغه خارا د حکومت په ضد تحریک پیلو چې د پیپلز ګوند بنیاد ایښودل شوی وو.
جازه پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی.
بلاول بھٹو په خپل وینا کې په حکومت سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې موږ په سوات او وزیرستان کې امن راوستي وو، خو اوس حکومت لا قانونا تحریک طالبان سره د پټي خبرې اترې پیل کړې دي او نن حکومت تر هغه ته سر ټیټ کړی دی.
همارا شودا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے.
دی وای چې زمونږ د شهیدانو په وینو سوداګان کیږي. نن موږ د ایکیس تماشومانو په وینو تجارت کیږي. موږ د افسرانو، پولیسو، سپایانو په وینو سوداګان کیږي. د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم دغه تر هغه په وړاندې سر ټیټ کړي او دوی د تر هغه نه د ډیل غوښتنه کوي.
صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان چک چکے ہیں، ڈیل کا بھیک مانگ رہے ہیں.
بلاول بٹو زیادہ کڑا چی پہیواد کی کلا آرو الیکشن او کلا RTS ڈاکنی شوی.
جمہوریت نام کا ہی رہا ہے، نہ بولنے کا آزادی ہے.
دیوائی چنن پا پاکستان کی جمہوریت یوازی پنوم دے. دوینا آزادی نشتا، د جن کولو آزادی، د سا اگستو آزادی نشتا او غریب الس بے وسدے پا جمہوریت حملے شوی. جمہوریت تا زیان رسولے شوی او دخل کو ووٹ لوٹ شوے دے.
عوام کے ووٹ پہ ڈاکا مارا گیا.
بلاول بٹو زیادہ کړی چې نن په هیواد کې خلک د ګرانۍ په توپان کې ډوب دي او د دې ترڅنګ چې بیکاری هم د تاریخ کچې ته رسیدلې، بېوزلي تاریخ کچې ته رسیدلې، پنګيري شپه او ورځ د برېښنا او د ګیس د بلونو لپاره کار کوي او کروندګر په خودکشي مجبور دي. هغه ویل چې اوس په دیوالونو لیکلې شوی چې حکومت ته لاړ شي. هغه کسان چې د استعفا ورکولو او د ټاکنو نه کولو پلوي وو، هغوی هم نن د ټاکنو خوند اخلي او د راتلونکو ټاکنو ته تیاریاں شروع کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د سمندري چارو مرکزی وزیر علي زيدي د دسمبر په 20مه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د بلاول بټو د وینا په اړه ویلي دي چې هغه سوچ د ملک تقدیر بدلولو تاوه کوي، اول دی پسند کې د خلکو قسمت بدل کړي ترته چې د تیرو دیرشو کالو راهسي په واک کې دي. هغه ویلي چې دا ګوندونه نن د عمران خان او د پی ټی آی له مقبولیت نه په یره کې دي، ځکه چې د دوی د اقتدار ته د راتلو ټول لارې بند شوي دي او د دوی سیاست اوس یوازې د سو ټلویزیونونو پورې محدود دي. بېنظیر بټو چې د 2009 کال د دسمبر په 20مه د راول پینډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسي وروسته په یو خودکش حمله او ډزو کې وژل شوی و او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. پرون د دسمبر په 20مه د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، د سن وزیر اعلی مراد علي شاه او یو شمېر نور غړو هم په غړي خدا بخش کې د بېنظیر بټو په 14 تین په غونډه کې ګډون وکړو او ویناګانې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا مشال رادیو دا تاسو موږ د لنډو صفو باندې هم اوریدلی شئ، په میډیم ویو باندې هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو ته مو دا لارمو خو دا چې څنګه تاسو کولی شئ د مشال رادیو د موبایل اپ له لارې واورئ. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به په پارلمان کې د حکومت د منی یا واړه بجټ او د آی ایم ایف د شرطونو منلو لپاره د قانون سازۍ مخالفت کوي. بلخو حکومتي چارواکي وایي د آی ایم ایف نه مالی پیکج ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې د جنوري تر 12مې له پارلمانه د وړکی بجټ په منظورولو سره د 350 ارب روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د آی ایم ایف نوي شرطونه منلو سره با په پاکستان کې ګرانی لا نور هم زیاته شي. تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورت کې.
تیره ورځ د مسلم لیگ نون د پارلماني مشرانو د کمیټې په غونډه کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف د شرطونو د منلو په اړه په حکومتي تګلارې خبري اترې وشوې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په ګډه په پارلمان کې د حکومت د منی بجټ او د آی ایم ایف د نورو شرطونو د منلو د قانون سازۍ مخالفت کوي. چکم منی بجټ راوړي نو هغه به د ګرانۍ سونامي راولي. اول دوی دا د آرډیننس د لارې په غلا د منظورولو کوشش کولو خو آی ایم ایف ورله د داسې کولو اجازت ورنه کړو، نو اوس دوی د پارلمان نه د دې د منظورولو هڅه کوي خو متحده اپوزیشن به د دې مقابله کوي. تر دې وړاندې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین ویلي وو چې د آی ایم ایف د ټاکلې شوې مالیاتي پیکج د عملي کولو لپاره به له پارلمانه د هغوی د شرطونو په رڼا کې د جنوري د 12مې نیټې پورې د قومي اسمبلی نه بجټ بیا منظوروي او د سټیټ بینک د خپلواک کولو لپاره به هم قانوني مسوده د پارلمان نه منظوروي او د 350 ارب روپو د بیلابیلو ټیکسونو رعایت به ختموي. د اقتصادي چارو د پوه ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د آی ایم ایف د نوي شرطونو د منلو سره به په ولس سره کم بوج پریوځي. او آیا دې سره به په رښتیا د هیواد اقتصاد ورغولی شي او کنه؟ نو په جواب کې هغه وویل چې د نوي شرطونو عملي کولو سره به په لنډمهاله توګه ګرانی نور هم زیاتیږي.
نو دا خو آی ایم ایف سره چې کوم اګریمنت ساين شوی دی، آی ایم ایف چې کوم پیسې ورکوي پاکستان ته، هغه سره څه کنډیشنز دي؟ نو ظاهر خبره ده گورنمنٹ کلیم خدا دے چیرہ دا لانگ ٹرم کے را روان وقت کے بعد دا ملک او دا قوم دے کان ویرا پارا فائدہ منی، خو شارٹ ٹرم کے پدی لند وقت کے دا دے چی عوام او تا دے عوام وگڑی پجن کے ډیر استون زیرت لے شی. یو خدا دے چی ظاہر خبره ده چی دا ایم ایف چی کم شرطن دی، نو پاکے سبسیڈی یعنی رعایت واپس قبول دی، دا شان ٹیکس ریٹ سیوا قبول دی، او انرجی پرایسز چی دی یعنی دی بجلی او دا گیس نرخونه سیوا کول دی.
کسه هم د حزب اختلاف غندونه په حکومت په دی وجه نیوکی کوي چې دا وی په وینا موجوده حکومت په سختو شرطونو د پیسو د نړیوال صندوق نه پورونه ترلاسه کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 23مه نیټه په لاهور کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلی وو چې پاکستان ته د بجټ خساره په دی وجه زیاته شوې ده چې زیات شیان له بهر هیوادونو نه راوړل کیږي.
جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ
چلک زمونگا اقتصاد ودا کبھی نو دا درآمداتو پوجا مونگ سرا ڈالری کمی گی او مونگ دا کرنٹ اکاؤنٹ خساری سرا مخ کی گو، نو دا پیسو ترلاسه کولو او د زری مبادله د ذخیرو د سنبالولو لپاره شل زله د آئی ایم ایف پلور مونگ تتلل را پغاڑوی.
20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے.
خدا حزب اختلاف گوندونا په حکومت نیوکی کوي چې د موجوده حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه نه یوازې پاکستان د بد اقتصادي صورتحال سره مخ دی، بلکې ټول ولس هم د ګرانۍ د صورتحال په وجه د سختو مالی کړاوونو او ستونزو سره مخ دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
خو دا مهال تاسو د مشال رادیو خبری غړی اورئ د پراګ لا سټوډیو نه. په کورم قبایلی ضلع کې د ګیدو منګلو او پیواړه لیزیو ترمنځ د ځنګله د شخړې حل کول لپاره پرون جرګه وشوه. حکومت د دواړو قبیلو ترمنځ د لانجې حل کول لپاره 12 کسیزه جرګه جوړ کړې ده چې پرون یې دوه ماناسته وه. د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان وایي دواړو خواوې پر دې سلا شوي چې د شخړې حل ومومي، خو پر دې به لږ وخت لګیږي. په سیمه کې د روان کړکېچ لامل پر ځنګله د پیواړه او ګیدو د اوسیدونکو دعوه ده چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو تر دې دمه یې فیصله نه ده شوې. د دواړو قومونو ترمنځ په دې اوږده جګړه کې دواړو لورو ته د سر او مال زیانونه هم اورېدلې دي. زموږ خبریال طارق اورکزی راپور لري.
په کورما ضلع کې د ګلپور از د ګیدو منګلو او پیواړ الیزیو ترمن د ځنګل شخړه په کاغذات مال د حل کولو لپاره جرګه شوې ده. د ټوپکیو ملک حاجی سردار حسین وای پرون جرګې ته د متنازع علاقه ریونیو ریکارډ متعلقه حکومتي چارواکو وروښودلو چې دوی جاج واخستلو او مزید په دغه کې تحقیقات روان دي.
ضروري هغه دي خالق دي هغه کاغذات کې مول سکور لري هغه نن دلته نوستو هغه سره مو بقاعده کاغذونه کاغذات کې مول ګزټي نه واخله واجب تسلیه چې څوره دي د معقول مانس ته چولې دي اصلاحات مسلاجات هغه باندې خبره روانه ده. مون شاله پر می دي خبره به ان شاء الله کاغذات مول په مطابق اصلاحات په مطابق به خبره سار ته ورسیږي.
حکومت د فریقینو ترمن زیات لنجا د حل کولو لپاره دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې دای د هغوی دویم نشستې. د هغې جرګې یو بل غړی ملک عبدالولي خان وای دواړه فریقین پر دغه آزاد دي چې د شخړې حل په کاغذات مال راوباسي او زیاتوي چې کار یې اسان دی خو لږ وخت پور باندې لگے گی
وہ متا اردو پاری کو پک کاغذات مول باندھے یو قسم خبر یا تارے پوشی مت اختیار روک لو آگے کی محکمات کمیشن مقرر کو سبر رجاور کے نشیش پاشو نہ ناور کی خن شیش پاشو د پٹواریوں پر موجودگی کی مت سا ہدا پر کاغذات والی دو
کچو ہم یاش کھڑے د حل پر حکومتی جرگا ڈیرا مخ کے جوڑا شیوا خود پہ وارڈ الیزیو پر گدو خل کو دو میاشت تر پڑا چنار لار تڑلے وا چلاو جی مثبت فیصلے تروسونشوالے د پیوڑ مشرانو د دریز دے چلار زکتر لیوا چ مخالف فری قربان دے لرگی پر کول بنکڑی او د هغوی ترماخه دا اقدام سره د شوی لوزنامه خلاف دی بلخوا ملک حاجی سلیم خان اورگزے مشال رډو توای تر سوچ جرگا جاری وی دوانه فریقین ترمن د امنتیګه با قائم وی او لارب لتر تر چپری پټک پر کولووی او زیاتوی کچا د دې خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپے به جرمانہ کولی شي
سوره پوری جرگا نوسته دی اغه وخت پوری بو د لیار بالکل محفوظ وی اغه تری نو ون ستر چپری پوری لیار کی به اچو بن اس پابندی نی وی کچو په لیار کی څه قسم وایلیشن وکو اغه به 2 کروڑ روپی جرمانہ وی
په کورم ضلع کې په 28 اکتوبر د گیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز ل زنګل لرګي پر کول په خبره 15 ورځې جګړه شی و چې په کې شپاړس تنمړو او 15 نور زخمین شوی ول د سیمه دوانه ډلې پر زنګل د ملکیت داولري چوربان دی عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوی تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په خیبر پختونخوا کې د سون گیسو کم فشار کلیوی خوا کورنی صارفین متاثر کړی دي نو بلخوا د پمپونو مالکان وایي چې کاروبار په ټپه درېدلی دی د سی این جی پمپونو مالکان وایي چې سور لساته پمپونو ته گیس نه ورکول کیږي او اوس خو ورته د گیسو محکمې ویلي چې په ژمي کې د پمپونه په مکمله توګه وتړي د کوم پر ضد چې دوی احتجاج هم کړی حکومت دریز لري چې په ملک کې د گیسو د کمی پوره کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره لوزنامه کړی دی او ډیر زر به په دې مشکلاتو قابو مومي نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې
خیبر پختونخوا کې تیرو دوه میاشتو نه کله نه چې موسم په یخېدو دی د گیس د کم فشار او لوډ شیډنګ ستونزه دوامدار ده حکومت په ملک کې د گیس د کم پیداوار او زیات استعمال لوجي سی این جی پمپونو ته په 24 غنټو کې تر 2 غنټو د گیس خرڅولو امر کړی دی خو د سی این جی پمپونو سازمان د خیبر پختونخوا مشر فضل مقیم وایي چې عدالت د امر او د زیات پیداوار باوجود خیبر پختونخوا سره مرکزی حکومت د مېرې مور سلوک کوي
پشاور های کورټ آرډر 2010 2016 2020 افتاباد بینچ اور بیا کے پی کے اسپیکر 2021 کے آرڈر کو گیس بدلتا اسٹیشن نے نشی بندے دے ولی نشی بندے دے کانسٹیٹیوشن 1973 پر شکر مروان 58 دے آگے پتہ ہے باندے دلتا سپلائی ڈیر ادا اور ڈیمانڈ ڈیر زیاد کم دے اور دکے پوجا بندے دلتا اسٹیشن نشی بندے دے
دایات سازمان صوبائی جنرل سیکرٹری خلیق الرحمن وائی چ خیبر پختونخوا کے نو روزگارونا اور صنعتوں سے ہم ختم شوی دی اور سی این جی داسې سند دی چې روان دی خو د دې هم د بندولو سازش روان دی
مونږ په حیران پدې چې کې پی کې کې واحد یو سی این جی انډستری د زیات چلیږي نور څه خاطر خو انډستری نوم پکې نشته او دیم دې پته شوې دي
محبوب علی وای چې په پم کې روزانه په غنټو غنټو انتظار لوځي د نور کار روزګار نه هم وځي
په یو ځای کې هم اسانتیا نشته کم ډیوټي له کم خلک زی سهار کې نو د شپې نه کسی جی واچل نه کی نه بل پرشر هم کم وی صرف حواله دوا چې 160 او 150 او 130 کی پریشر چلے گی چکور تراشے کور گاڑی بند کی ساروے پہ دیکھا سٹارٹ ہے دو ہم خبر دا چھے خان 9 بجول بزار نسے نو چھے 9 بجول لار چھے نو آل تکم از کم 60-70-80 پوری گاڑی دے نمخ کے والاڑی نو پہ یو گاڑی باندے چھے کل پریشر کمی نو ہوا چھے نو پاگے بانے ٹائم دے زیاد لگی
دا حکومت پا وینا خیبر پختونخوا کے سی این جی پمپونا دا سہر 9 بجونا ترمازیگر سلو رو بجو پوری گاڑو تا گیس ور کبی او دا دوران دا گاڑو لوی لوی قطارونا اورش لی دلکی گی دا سی این جی پمپونا دا اتحادی ترمخا خیبر پختونخوا کے شپک سوانا سیوا سی این جی پمپونه دی چې وسره خوشا یو نیم لکو کسانو روزګار تړلې دی دغه ډول ټول صوبه کې 2.5 میلیونه گاڑی داسې دي چې هغه په سی این جی چلیږي بل خو ته پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودھری تر مخه په ملک کې د گیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی او هر کال 9% گیس په کمېدو دی د مرکزی حکومت واکداران دریځ لري چې زربا ګاونډي هیوادونو سره د شوې لوزنامو د لاندې د گیس راغوښتل پیل کړي او دا کمی به تر ډېره حده کم کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پیښور کې د غرمې ټیک دولس نیمې بجې شوې. احمد الله سټوډیو ته راغلی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلار نن د هغه هیواد وفاقي کابینې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. دا خبره پرون د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د قومي سلامتیا کمیټې تر غونډې وروسته پر ټویټر په بیان کې وکړه. د نوموړي په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې د هیواد د ملي امنیت لومړی څلور کلنه پالیسي منظور کړې شو چې د کابینې تر تایید وروسته به راتلونکي کال عملی شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د جنوري له 15 نیټې بعد د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو 44 تلین چې پرون د لالکانه په غړی خدا بخش کې ول منځول شو. تخپل وینا کې بلاول بوټو په حکومت نیوکه په کولو سره وویل ګوند یې په خپل حکومت کې په سوات او وزیرستان کې امن راوسته او خو موجوده حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره پټي خبري اترې پیل کړي او سر یې ورته ټټ کړي دي. د پاکستان د بهري امور وزیر علي زيدي د بلاول د وینا په اړه ویلي هغه څوک چې د ملک د تقدیر د بدلولو خبره کوي نو لومړی د سند د خلکو قسمت بدل کړي چرته چې دوی لتیرو ډیر شو کلونو راهسه په واک کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د تولید قرارداد لاسلیک شو. په هغه بیان کې چې د افغانستان برېښنا شرکت پرون په خپل فیسبوک باندې خبر کړي پکې ویل شوی چې دغه قرارداد د دې شرکت د اجرایی رئیس حافظ محمد امین او د تاجکستان د برق تاجک شرکت د رئیس اسماعیل زاده ترمنځ لاسلیک شو. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي مذاکرات باید پر ایران د بندیزونو په لړ لری کولو تمرکز وکړي. د اروپایي اتحادیې ویان الین ماتون چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د دسمبر په 19 وروسته له هغه پای ته ورسېدې چې تهران په کاري متن کې ځنې نوې غوښتنې شاملې کړې.
نو احمد الله چې تفصیلا خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې په کې په 2021 کال کې یعنی په روان کال کې په بلوچستان کې چې د امنیت کمی پیښې مخې ته راغلي او په پاکستان کې په عمومي توګه چې کمی پیښې راغلي هغو ته هم کتنه کوو نو که وخت لرئ را سره پاتې شي. اوس هم سو سیمه ایز او نړیوال رپورټونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه د دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسیون ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیالې کمالا هیرس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس شوې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شبو. نو تفصیل په دې رپورت کې
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 170 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایه ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیارډونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وایستل او په دې هیواد کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې پورې خبره شوه وویل
دې حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم، او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکینۍ ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه وه ورکړې چې د خبرو میز تر شا یې کښېنوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د می میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
تاسو د نوریاس نوري رپورټ اورېده. اوس هم یو بل رپورټ. یو شمېر ښځو بیا هم په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار او جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځان د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژني، دا ځل په کابل کې په یوه کور کې راټولې شوې او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د ښځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کولو په معنا ده. د طالبانو حکومت په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې، او د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې په پوهنتونونو کې به په ګډه د هلکانو نجونو د زده کړو دوام امکان ونه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
یو شمېر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یوه کور کې راټولې شوې وې او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمېر چې 40 ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حس ناممکن دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړې رازیه برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګوشایي مکاتب دخترانه در سراسر
په ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل، شته ته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې شته ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په 13 طالبانو نیو له رئیس په افغانستان کې ښځو په ډیرو اعتراضي غونډو کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یوه ښځه هم نشته، او د نوې کابینې د اعلان په مهال د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي.
چې مخلوط تعلیم دا باید ختم شي، او د هغې لپاره مختلف صورتونه، او یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي. که د امکان نه وي، دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند نه دی کړی. د هغه په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي. پر سفر کولو دغه محدودیت د شاوخوا 10 کیلومتره په واټن کې به پام کې نیول شوی چې زیات غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار دغه پریکړه د ښځو د زندانی کېدو نښه بللې، خو د طالبانو حکومت د هغې دا څرګندونې د دې سازمان تبلیغات بللې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
وسم یو بل رپورٹ دا ورغزو د مشتی ملي اوسیدون کی د بجلی ادارې یو ابډانه وختنه کوي چې هغه ته د سما او پورا بجلی ورکړي. دغه خلک وای د اوس لپاره ورته یوازې د شپې سالور غنټي بجلی ورکول کی کوم چې دوی په وینا د غوی اډو په کار نه راځي. د سیمه خلک وای د بجلی د نشټوالي لواجې په سختو مشکلاتو کې ګیر دي. بل خو چارواکي وای د کلای هډ کوارټر په ګریډ سټیشن کې ورسره ترانسفارمر خراب دی نو ځکه بجلی خراب شوه. د دوی په خبره کوشش کړي چې ترانسفارمر زر تر زره ورغوي سو خلکو ته بجلی په وخت او پوره ورسیږي. لسیمینه طارق اورغزه رپورت لري.
په اورغزو د مشتي ملي اوسیدونکو فرید الله مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی په ټوله ورځ او شپه کې صرف سلور غنټه بجلی وی خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پرېګ دی چې تر هیڅ فائدہ نشی اخستلې.
نمو د ایس ڈی او اور حکومت نه دا گزارش ته مهرباني دو کی د کومش په 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټایم ته کی زګه س اسم 24 غنټو کې صرف څلور غنټه بجلی دی نو څلور غنټه بجلی د کم اس کم دا خو ورځې چلیږي.
یو بل زایتن حلیم ګل مشال لډیو ته وای په سیمه کې یو خټ بازار دی چې باقی کاروباري حلې زلې د ورځې پر وخت کیږي خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي.
موته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی هم نه وي نو مو خلکو ته ډېره سخت تکلیف ته وو به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکوم دي ټوبیلونه دي هغه و به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه یې بالکل نشته نو ټول وو ولا خلکو ته تکلیف دي.
بل خو د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد مشال لډیو ته وای د کله هډ کوارټر په ګریډ سټیشن کې درې ترانسفارمر دي چې پکې یو دا و خراب دي نو ځکه پوره بجلی خلکو ته دوی نشي ورکولی. زر محمد زیاتوي خپل مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې په ګریډ سټیشن کې ترانسفارمر دې زر تر زره ورته ټیک کړی شي.
ترانسفارمر نه شپږ فیډرې وتی دي نو ته لږ خپل کیلکولیشن وکړه درې ګنټه په یو فیډر ته مو درې ګنټې ورکو چې دونه 12 شوې نو مسلسل 12 ګنټې مصروف دي ترانسفارمر. اوس 12 گھنٹے کچھ دے دل از ٹائم چینج کم یا بز بلہ ٹائم چینج کم
پ اور اگزو کی دا وخت یو گریسیشن فعال دے چورنا د بجلی محکمه تر مخه شاو خوش پک سوا کمرشل صارف په شمول تر ول زرا د بجلی کنیکشن شوی دی. حکومت په یاد گریسیشن کی د بجلی لوډ کمول لپاره فیډر زیاتولو سره هغلتا د ٹرانسمیشن لائن درجه یو سل 2 کې ویتا د کولو منظوري ورکړی دا چې د چارواکو په خبره له دغه سره د سیمه بجلی به تر ډیره حدا خشی. طارق اورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
سم ورزو خوستا د خوست په صبروی ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخوانی نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شو کسانو پر یتیمانو او کورنیو د ترکی هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا مرستې وشل شوې. د دغو مرستو ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د هم له کونډو او یتیمانو سره دا ډول مرستې وکړل شي. له دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نورو ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل شوې دي. نور حال سیمه نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو پولیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځاځي میدان ترزیو او علي شیر او اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم مشال راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هرې ولسوالۍ نه موږ هغه کسانو رخصتې چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبروي کې مثلا موږ 200 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو. او داسې دي زمزم ولسوالۍ کې موږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان هغه دي جمهوریت لرو خو سي.
بلوري ته هغه یتیمان چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګه نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته ځم وزیر یار ولوم سنم یا خوګ دی هغه نورم مشرون ورونه نه لرم د اسلامي مرات چې دا د غونشتان کې کوم وتی مون دی دا کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې وو اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار یې د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نوموړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېدو زه د درو میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر یو لسم سینف رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې وو هغوی ملامت نه وي. امارت اسلامي نه مې دا غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز. په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د حملو ذمهوارې بېلابېلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګل ایاز په 2021 کال کې په پاکستان کې امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګوزستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لګتل لګه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یولسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه و منلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیج ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 22 د بلوچستان په مستوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14 د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 22 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شو د انټرنیټ تلاري په مشال ټکی کم باندې او دارنګ تاسو سمارټ فون کلری الته هم د مشال رادیو اپلیکیشن خکته کوي او زموږ خبرونه پاکي رڼي ووري. اوس هم یو بل رپورت د پاکستان د نورو صوبو په شان په بلوچستان کې هم د روان کال په اوږدو کې یو شمیر داسې سیاسي پیښې رامنځته شوې چې د رسنیو پام یې دې صوبې ته اړولو. په دې پیښو کې زیاتره داسې وي چې امنیتي اړخونه هم درلودل. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل دې ځانګړي رپورت کې د بلوچستان صوبې د 2021 کال سیاسي پیښو ته کتنه کړې ده.
په 2020 کال کې په بلوچستان کې د لوی سیاسي او امنیتي پیښو پایل هغه مهال سوی وو چې کله د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکیندونکي په ډزو وژلي وو. د وژل شوو کسانو خپلوانو د احتجاج په توګه د مړو له شخولو انکار کړی وو او تر شپږو ورځو یې مړي د پرلت په منځ کې ایښی وو. دوی پرلت له هغه وروسته ختم کړ چې د هغه وخت وزیر اعلی جام کمال له وفاقي وزیرانو سره یو ځای دوی ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړې وه. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د بلوچستان لپاره د 2020 کال دویمه لویه پیښه هغه و چې د بشري حقونو فعالې کریمه بلوچستان مړې د جنوري پر 15 د بلوچستان د کیج ضلع په تومپ کلی کې خاور ته وسپارل شو. د کریمه بلوچستان د جنازې خبره له هغه وروسته په رسنیو کې لا خپره شوه چې حکومت د هغې له کلی پرته بل هیڅ یو چاته پکې د ګډون اجازه نه ورکړي.
Justice! 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 Justice!
او دیرس کلن کریم بلوچا ده 2016 کال ده دسمبر پر شلم نیتا ده کنیدا پا تورنتو کلا درک سوی و او یو ورزروس ده مده مندل سوی و. د بلوچستان لپاره بل بد پیش هغه و چې د فروری میاشتې پر اوشتمه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاند اسد خان څغزي مړی وموندل سو. نوموړی د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې له کوچلاغ سره نږدې تښتول سوی و. د اسد خان څغزي د وژنې پر ضد د فروری پر اتوشتمه د کوټي په ګډون په چمن ژوب شین بوري دوکۍ کلاسفلا او نورو زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز او احتجاج وسو. تر هغه وروسته په بلوچستان کې بل ټکان ورکوونکې پیښه هغه و چې کله د جون میاشتې پر 19 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د ټپي کېدو خبر خپور سو. د ګوند مشرانو لومړی وویل چې نوموړی په کوټه کې په خپل کور کې ټپي سوی دی، خو له ډاکټرانو سره تر لیدو او معاینې وروسته یې په ډاګه کړه چې هغه پر سر وهل سوی دی. عثمان خان کاکړ له کوټې د کراچۍ اغا خان روغتون ته یوړل سو، خو هغه د جون پر 20 سا ورکړه. د پوځي اسټبلیشمنټ پر ضد د سخت دریځ له کبله مشهور عثمان کاکړ په جنازه کې اولس په دومره پراخ شمیر ګډون وکړ چې د سیاسي مشرانو په وینا د صوبې په تاریخ کې یې ساری نه و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د هغه کورنۍ دواړو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو ISI او MI پورې کړ، خو حکومت دا دواړه تورونه رد کړل. د عثمان کاکړ مشر زوی او سیاسي ځایناستې خوشحال خان کاکړ د پلار د مړینې اغیز داسې بیانوي:
دا شي ورځ نسته چې په کور کې به دې اڅوی نه یا به یو غم نه پروت، هغه خوشحالي یا دغه هغه د سره لاړو. دلته داسې وخت راغلی چې په مسلم باغ کې به دې په 15 میاشتې 6 میاشتې بعد راتلی. خوش دلته به رالو کور والا به ورته خوشحاله شو چې لالا نن راغلی دی، لالا سره به کښینو، خبرې به سره وکړو. اوس یو میلمه راشي، یو واقعه راشي، نو بس په کور کې د لالا غم بېرته یو رنګ راتازه شي.
د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ وای د عثمان خان کاکړ مړینه د ولس او ګوند دواړو لپاره یو لوی زیان و.
پر سیاست باندې څه اثر دی؟ زما خپل فکر دا دی چې د عثمان کاکړ د دارنګا مرګ او شهادت څخه دوه غټ تاوان وسو. یو په بلوچستان لیول د صوبا د یو ډیر توانا آواز سمې رومس ولا عثمان کاکړ ډیر زړور دلیر آواز و د دې صوبې. بل د پارټي د پارم غټ تاوان وو هغه فدا چې د 40 کال وقف کړی و د پارټي ته د تنظیم سونه سه د پارټي تر نورو معمولاتو پورې د ډیر بیدار او فعال غړی وو. نو یقینا زوام دا د دې پارټي د پار ډیر غټ تاوان دی او دغه کډۍ دغه خلا چې دی ډکې دا به ډیر وخت اخی.
د عثمان کاکړ تنمړینه لږ وروسته یعنی د جون پر 26 د عوامي نېشنل ګوند مخکښ عبید الله کاسی نامعلومه کسانو له کوچلاغ وتښتاوی او بیا د اگست پر 15 په پښین کې مړی وموندل سو. که څه هم د نوموړي د تښتونې ذمواري چا نه ومنلې، خو حکومت وروسته ادعا وکړه چې د ده په مرګ کې ککړ 15 تنه یې وژلې. په بلوچستان کې بله مهمه سیاسي پیښه دا و چې د بلوچستان عوامي ګوند خپلو یو شمیر غړو د حکومت مخالف ګوندونو په مرسته پر وزیر اعلی جام کمال فشار راوست چې له دندې ګوښه سي. نوموړی د اکتوبر پر 23 تر هغه یو ورځ وړاندې له دندې استعفا ورکړه چې په سبا به یې په اسمبلۍ کې پر هغه د بې باورۍ په اړه قرارداد وړاندې کېدی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شوکت علي ترین وای نه د وزیر اعلی جام کمال رویه سمه وه او نه هم په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونو د جمهوریت له نظره یو ښه مثال قائم کړ.
جام کمال دا چې کوم رویه وه دا هغه طرز حکومت و، هغه هم غیر جمهوری طریقه وه. د اپوزیشن یا حزب اختلاف سره خبرې کول، د هغو سره خپل حق ورکول، یا د هغو یو چې کوم مقام دی په جمهوریت کې هغه ساتل، هغه ډېر ضروري ده. او اپوزیشن بیا دا و چې د یو غټه یو لاره مخه اخیستې ده د حقیقي جمهوریت دپاره پاکستان کې. دوی ته هغه څه لرې سو، د هغه تضاد کار یې وکړو، کوم چې د دوی د خبرو او د هغه د پی ټی ایم د تحریک کوم اصولونه دي دا غو خلاف دا تک دا ولاړی.
په بلوچستان کې شاید د 2018 کال تر ټولو وروستۍ سیاسي پیښه په نومبر او دسمبر کې په بلوچ میشتي ساحلي ښار ګوادر کې د حق دو په نامه تر سره سوی هغه پرلتو چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون په لسګونو زره کسانو پکې برخه درلوده. دوی له حکومت نولس غوښتنې درلودې، خو تر ټولو مهمې پکې له ګوادر سره څیرمه په عرب سمندرګي کې په لویو لویو ټرالرانو کې د کبانو یا ماهیانو د نیولو مخنیوی، په ښار کې امنیتي پوستې ختمول او پر ایراني سرحد ځایي خلکو ته د تجارت اجازه ورکول شامل وو. دا پرلت د دسمبر پر شپاړسمه له هغه وروسته پای ته ورسول سو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه یې په شریکه غوښتنې ومنلې.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.